د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له ښځو نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخته په یو ټویټونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې اترې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په مخنی سره د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د اقتصاد حکم اجرا کیدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیاري زمانې ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نایټ پرایس تېره شپه خبریالانو ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلي دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې وایي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرونه وخته پر خپل ټوټر پاڼه لیکلې دي چې په فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوي او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغوه لپاره سملاسي لاسپکار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نوموړی قصاص پرون د په فرا ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې پراولې دي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو حق لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د لایحه داسې مهال تصویبېږي چې اندېښنه شته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د ډسمبر پر 1 په پارلمان کې لوستل شوی و د بیلاروس د پوځ د بدنامول هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 1900 د تالندۍ او برېښنا یا تیږې راولیدو په پیښو کې مړه شوې دي. د هند د ځمکې پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندۍ پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستي اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12 ټولګي له شذینز د کوونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیسته. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په د 12 ټولګي لنجنوز د کوونکو څخه دغه آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. آزموینه درې ساعته تقریبا د راپورونو لمخې ویل سوي چې دوام وکړ او د سل او تر سل زیاتو شاوخوا پښتنې پکښې کې وې چې په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. د نور بس دې خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سو. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ سوي او معلمانی او ښوونکي څه ډول ستونزې یې ولیدې د دې آزموینې په جریان کې. د خبرو لپاره نن د په کابل کې یو ښوونکی مسعوده خورم، یو ښوونکی لطیفه وردک او د 12 ټولګي زده کوونکی زوحل را سره ملمنی دي. درې سره ملمنی د تلیفون لالارې لمر سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جان لتاسي وکم مننه چې د خبرونی د خبرونی تراغ لاسته او لمر سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې د تاسو په دې امتحان کې ګډون وکړ، د آزموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحل خورم وردګیم له کابل ولایت څخه لته سره په تماس کې. مننه لته څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سلسله سوال وو، نو بخښونه همدا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
ش او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو د وخت ورته کافی وو؟ د سوالونو او پښتنې آیا ډیر وی؟ تاسو د څه ډول ارزوي
وخت؟ خو د ما په نظر بالکل کافی وو، یعنی د لسو نه تر یوې بجې پورې ډیر کافی وخت موږ تر کړای وو او راحت فضای موږ ته جوړه کړې وه. نو موږ هم وکولای شول چې تر یو حده پورې خپل سوالات حل کړو.
ښه، آیا تاسو او ټول نور نجونو وکړای شول چې په دغه وخت کې د یو سلو څلوېشت پوښتنې حل کړي؟ او آیا مخکې کلونو کې هم ستاسو د معلوماتو له مخې هم دومره یو سلو څلوېشت پوښتنې راتلې او د ټولو مضامینو ازموینه خو پر یوه ځای باندې نه اخیستل کېده، که څنګه؟
نه، دغه سه غنه و پنورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل. هر ورځ یو امتحان و، نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې ویلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
ښه، او تاسو آیا آمادګي درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه یست للی تقریبا؟
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د هغو په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د دوه لسم درسه واخیستل سو؟
خو مشکلات وو، یعنی مشکلات وو، لکس و سامادگی او لکس آقا وخم چی درس نوائیلی وو ده هاگو پواسطه.
ډیره مننه اوریدونکو ستاسو د پدې خبرونه کې د معلوماتو د اضافه کولو په خاطر. یوې بلې د دولسم ټولګي د کوونکو مشته ویلي و چې د ازموینه چې له دوی څخه واخیستل سو داسې ازموینه و چې اصلا دوی نه پوهېدل چې څه رقم امتحان ورکړي، ځکه چې د کال په پیل کې حتی کتابونه هم نه ورکړل سوي. نو زوحل جان، تاسو واوریدل چې وی بلې د کوونکو کې مشته ویلي چې دوی کتابونه نو نه درلودل او د کال په سر کې ورته کتابونه نه ورکول سوي، تاسو څنګه ستاسو په شونځي کې کتابونه ورکول سوي وو؟
بالکل دغه مشکل و، دغه مشکل و. نه موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلای، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاته سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل پوښتنې خو یو سلسلوي سوال او نو موږ ات خپل وسه توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟ ستاسو غوښتنه دغه وه چې باید په یوه ورځ باندې دا ټوله امتحان ستاسو څخه نه وای اخیستل سوی؟ او آیا دغه تاسو ته عادلانه ښکارېږي؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یوه ورځ امتحان هغه هم د دست دولسم صنف ډېر مشکل کار دی زموږ نه. خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای، نو دا لږ ډېر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زوحل جانې، زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو، مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زوحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دې ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګی نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
اول محترم سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنه همکارانو ته. د ما نوم کتاس چې وویلې مسعود اخران یم. په کابل کې د یوه ښوونکي د کابل ښار د ښوونځی نه یو تن ښوونکي دا مشکلات شتون درلود. کولی شم چې تاسو ته دا رقم په ګوته کړم، اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول د کال کې دغه نجونې شاګردان تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای. که نه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته، په دې خاطر چې دیارلس سوه نهنیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وي چې هغه کال هم کورونا و، او راغللو په څوارلس سوهیم هجري شمسي کال ته چې تېر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا و، بیا د چلمهال تیونونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي، لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه وچ اقتصاد یې نه درلود. بیا نو دغه داسې تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو یې تعلیم وکړئ. په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و. نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واورېدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره، ستاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستې او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید آمادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته ناببره وویل شول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل چې دا یو ډول ذهني ګډوډۍ سره جوړ کړي د نجونو په منځ کې. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړي دغې پروسې؟
السلام علیکم و رحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګم د کابل ولایت څخه. ما تاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده. او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې. یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده. د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډیر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري، او زه په دې مطمئنم چې هیڅ کوم زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو، نو نه پوهېږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
ډیره مننه لطیفه وردک صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. مسعوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل لطیفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیره شمیر جونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی راتلونکي ته لپاره خطر پېښ شي.
دا خو واضح خبره ده. مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو د خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یو خصوصي مجلس کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اصطلاح مالګ هغه ورکړل احساس د نجونو ته راغی چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي. تا نه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلی مثلا موږ نمونه اول د شوقي له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي. موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان په رقم ارزوئ. دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ په درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای. نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړی وي. نو هغه
بله ستاسو ژغ مشته راځي مهرباني.
نو دوی موږ ته دا خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ نه شوی ویلای. نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلې شوې وای په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و. نو امیده وي د نجونې اصلا نو امیده وي، نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهه ولرو. ما ورته وویلې چې دا حل کولی شي. اکثر ورق مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړی وې. د هغه خپل استادانو به ورته ویل خیر داسې وکړئ چې طالح خپلې وزمې یو صحیح غلط چې ولیکې ورقې ډکې کړي موږ ته یې راکړي. ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې. دا په دې معنا چې بعضې وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه ویلي، زه څه خوشحاله ښکارېدې، امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چې نه فارغې به شو ادامه به ورکړو. څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي، نورې ډېرې زیاتې خفه وي. زموږ امید دایندې دپاره نه لرو چې موږ به کې نتیجې ورځنې واخلو.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زوهل جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکئ. د دغه پروسې لپاره تاسو څومره یعنی آیا مایوسه یاست که امید لرئ، هیله لرئ چې دغه پروسه به کامیابه سي او تاسو به په کانکور کې ګډون وکئ؟ او د کانکور لپاره کومې ستونزې تاسو فکر کوئ چې ستاسو د نجونو پر وړاندې؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو، ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی، تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
ش او د نجونو څه هیلي وي؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل چې دوی به د کانکور دپاره آیا هیله لري که دوی داسې فکر کوي چې دا یو بهانه وه چې دوی د دغه پروسې څخه ناکامه پاتې سي او راتلونکی یې بیا د نامعلومه برخلیک سره مخامخ سي؟
ولې نه، هیله خو یې درلودې، خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخوه تړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي. او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوهل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې زوهل جانی وویل چې نجونې د دوی په شمول باندې مایوسه سوي دي او د خپل راتلونکي لپاره دوی اندېښمنې دي او دوی په دې نظر دي چې شایي د دوی دپاره دغه پروسه ځکه ستونزمنه کړای سوه چې دوی د دې پروسې څخه بیخي بې برخې کړای سي او د دوی راتلونکی روښانه پاتې نه سي هغسې لکه د دوی چې ورته امیدونه وو. تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یو شي ته خوشاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نور د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نشي، نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي. هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سل څلوېښت پوښتنې دوی حل کړي، د دولسم څنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم، یولسم، دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه، نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي، او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشحاله دی دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاص شي.
اما آیا په دې فکر نه کوي چې دا نظر نه لري چې آیا دا یو پلمه و چې جونې ناکامې سي او بیا د دې ټوله د تعلیمي پروسې څخه د باندې سي؟
100% دا یو پلمه هم وه، ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چیرې دوی په پوره پلان سره، یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وي، تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکام شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه، خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
بله، مننه. مسوده خورم صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې که لوی شمېر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې، د دوی به څه غوښتنه وي؟ او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
څنګه دما پان محترمې خوري، دا د ژوند ناکامي اصلا د تهکاري ده، د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دغه ناکامه پروسه دوی ته په اصل کې که ناکامي پاتې شي، د دې د ذهنیتو، د دې د زړونو، د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه فکر کوم همدغه لطفي خور چې وفرمایل چې دغه پروسه دوی ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ، دا زنانه طبقه ده، نجونې نیم قشر د ټولنې دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي په هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کي، خپل کورنۍ ته خدمت کامه، یوه مور چې تعلیم یافته کېږي خپل اولادونو ته رسیدګي کا. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړه، حق د دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه، وظیفه اجرا کړه. نه، دا به یوه مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي. اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده، ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوئ، وایي تعلیم کې ناکام پاتې کوي. تعلیم ته یې مه پرېږدي چې تعلیم وکړه په یوه بهانه، په بله بهانه باندې دنیا پرمختګ کړی. ولې زنانه وي زموږ د افغانستان، زموږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خاندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه، د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خوره وفرمایل، موږ تاسو څنګه تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و، دا درسي پروسه فقط میلواره هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي شقې ورته آماده کړي. نو هغه شاګردان شاید موږ نه همدستي په درې ورځو کې خبرې شوي وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو همدا سنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي، خبرې نه وي، ډېر نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللي وي، نو دغه پروسې د امتحان تو هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوي، نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او دې بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته، نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
ش او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر نجونی په ولایتونو او نورو ځایونو کې، آیا دا په دغه معنی ده چې دوی هیڅ امتحان ورنکي؟
نو دا موږ د شکل له مخې چې نمونه لوسته لا غوښتو چې حاضر وو شامل د امتحان شو غوښتو چې نو هغه قید شي نو
ش
او خپل یو تکلیف وو.
بله، ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا دا سنه چې مطلق تاسو معلوم وي
یار دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم ډېر شي ساده نجونې پنځه شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخکې آګاهي نه ورته شوې، ډېر داسې کورنۍ دي نو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې په ولایاتو کې، مثلا ګرمسیرو ځایو ته تللي دي، خپلو وطنونو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي، نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل والله فلانۍ نشته دا ولایت کې د فلانۍ نشته دا مریضه ده که نه، داسې دلایل شته دي. نو هغه دې دغه کوه چې بچارګونو اكو چې د پروسه کې مشتراکونه شي کړی چې ځکه د دغه موده ډیره کمه و، مثلا چې موږ معلمانو وافته مخکې خبر شو چې دولتان څنګه باید شوکې جوړ کړو مدګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه مختره توزیکی کې نه دغه سره دی، نو سرونه پاکټونه سربسته و سوالونه مشتراک لشل پاکټونه سرونه حضور د آیاتانو کې تاسو خو کې خلاص کړل، نو اته معلم په خپل نه کې د سوالونه شي دی سوال لس مزمنه و یو سره څالو سوالونه پدری ساتونه کې خپلور ساتونه کې چې موږ کول شو شاګردونه توخت ورکو هغه چې شو کې ولوسلې چې اکثره شاګردونه موجود نه وو په غوږ باندې نور ما هیڅ څه ولو چې قلم شونه درلودل چې بهغه خنه وای پاتې دغه سر کول نه وای در شوی.
او خورم صاحب، ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د وی شوون کې په توګه باندې څه غشتنه ده؟ دوی باید کومه سنتیاوي رامسته کې چې نجونی وکړای سي چې خپل درس ووایي او شونځي ته ولاړ سي؟
محترم خور اسانچو خان تیر کار چې کله تحول راغی اسانچو مکته موجود وی خدا چې دی ونه غوښتل چې دروازې دنجونو په مخ لمر سر د سبانه چې دی شتون درلود سر د سبانه اونجونو نشه کله چې راشي مکتبونو ته څه خان څه مشکل خنشته اسانچو هم دغه دی صرف اونجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه چې دی غوښتنې دی هغه د مراعات کړي، نو نو په دننه په مکتبونو کې نجونې جلای زنانه استادان جلای اوس هر پروسه دی پخته بولې ده چې په سلام دغه ټول دي دغه یو کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي، داس مشکل د موږ نه پاتې چې مثلا مکتبونه او مکتبونه مختلط وي یا ناس ته ذکر درس ورکړي ذکر استادان، دا مشکلات ټول حل شوی دي فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازه د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کې یو ورځ یو جلسه وه هغه کې ما حضور درلود وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي، ما ورته وویل چې کله موږ دغه چې لیسې معلمانو یو کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، دا بوخته ډېره درد اوله.
بله مسعود خورم صاحب،
حکومت نه دې دغه شته نه ده فقط د مکتبونو دروازې د اولادونو په مخ خلاصې.
ډیره مننه مسعود خورم صاحب.
درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولی، خیر خپل فامیلونه به کوښښ وکړه نجونې به کوښښ وکړه، مګر دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره، دنیا ته باید نظر وکړو که نه چې دنیا څه رقم تعلیم کړو، حجاب شرعي فرض دی موږ به مراعات کړو، دا هیڅ مشکله خبر نه ده. ما غلطه په مجلس کې وویل چې خیر دوی بوجي به سر په سر اصلاح واغوندي، دریانه در حجاب مې داسې ورته هغه کدغه پوشش چپنه چې ورته وایم د تاسو دا مونږ دیغو په ځای به دوی بوجي سر په سر واغوندي، پټې پوښیده به راشي مکتب ته مخونه به پټ کراب شي، حقلا اجازه د تعلیم او د تحصیل ورکړي د دنیا نه پاس پاتې نه شو، شرم دی د ټوله دنیا کې ډیره
مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زهل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته پراتلونکو کې زحمت ترکو او ریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پات ترسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.